آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوې خبرونه کې د میرمن ساحرې شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو د لمانځنې د غونډې په څو شیبو کې شریکې شي. عبدالله الهام جمالزی د کیسګۍ د ژانر په باره کې معلومات راکوي.
هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي. زه فکر کوم دغسې یو معیار د ښې کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي همیشه.
له عبدالنافع همت سره مو د هغه د متلونو د کیسو د کتاب په باره کې مرکه کړې ده.
مخکې کیسه زیږېدلې ده، بیا وروسته متل زیږېدلې دي. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي.
د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د تیاتر هنرمند منور ایوبی وفات شو. منور ایوبی چې شپږ 50 کاله ژوند وکړ، د تیاتر او ټلویزیون د ډرامو لیکوال او ممثل و. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د منور ایوبی په لسګونو تیاتر پارچې خوندې دي. ارواښاد ایوبی چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې سترګې له دنیا پټې کړې، د ننګرهار د بهسودو په قاسم آباد کلي کې په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ شاوخوا دولتي ځمکې چې د لرغونپوهنې له مخې اهمیت لري غصب شوې دي. د ګرداب ورځپاڼې له ریپورټ سره سم په کندهار کې له پلټنې وروسته معلومه شوې ده چې د نارنج د تاریخي ماڼۍ شاوخوا سیمه چې د څه باندې 2000 کلونو لرغوني آثار پکې موندل کیږي، د ځینو زورواکو لخوا د لاندې کېدو په حال کې ده. د کندهار مشهور سندرغاړی حاجی بخت د ورپیخي ناروغي له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس دواخان مینپال د حاجی بخت مړینه د افغاني موسیقي د کندهاري سبک لپاره یو ځای او بلله او زیاته کړه چې د هغه مرحوم د ځای ډکېدل به آسانه نه وي. او روستای خبر دا چې د افغانستان د راتلونکي وخت تحقیقي ادارې د کال غوره میرمن انتخاب کړي. د پژواک خبری آژانس له ریپورت سره سم په همدې مناسبت تیر اونۍ په کابل کې یوه غونډه جوړه شوه او په هغې کې ډاکټره نوریه کریمی، نسیمه سادات او دلبرجانه د کال د غوره میرمنو په حیث معرفي شوې. ډاکټر نوریه کریمی د تنظیمي جګړو په کلونو کې هر ورځ شاوخوا 150 ناروغان معاینه کړي او په بدو حالاتو کې د ناروغانو خدمت کړی دی. میرمن نسیمه سادات چې له متوفا میړه څخه اووه زامن او یوه لور ورپاتې و، ټول روزلي او په لوړو زده کړو یې سنبال کړي دي. میرمن دلبرجانه د کابل په کوڅو کې کتابونه په لاس ګرځېدلې او د هغو د خرڅلو په پیسو یې په اولادونو لوړې زده کړې کړي دي.
تیرونه په کابل کې د ولسی جرګې د غړې سایری شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه و. د غونډې ته چې د ملي غورځنګ په نوم ټولنې رابللې وه، زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په تایمنی کې یو ګڼ شمېر اجتماعي او فرهنګي شخصیتونه راټول شول چې په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو د استازې لیکوال او محقق سایر شریف د اجتماعي، علمی او فرهنګي خدمتونو قدرونه وکړي. د غونډې په پیل کې د ملي غورځنګ ټولنې غړي ډاکټر خوشحال روحي وویل چې دې ټولنې په تیلې ده چې د اجتماعي خدمتګارانو د لمانځلو لړۍ پیل کړي او د میرمن سایر شریف په ویاړ جوړه شوې غونډه د دې لړۍ لومړی کړی ده. ډاکټر خوشحال روحي وویل
او پات شو دا چې ولې موږ اغلی سایر شریف غوره کړل. اغلی سایر شریف محقق ده، لیکوال ده او د کوم وخت نه چې زه پیژنم هغې د خپلې ټولنې د ویښتیا دپاره، د هغې د تعلیم د ودې دپاره، مخصوصا په ځانګړې توګه د ښځو او د ځوانانو په برخه کې ډېرې د ستاینې وړ هلې ځلې کړي دي. هغې بنسټونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي او د دغو ټولنو له لارې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي. کتابونه یې لیکلي دي، مجلې خپرې کړي دي، خپله د مجلو مسئول مدیر و او د همدغه خدمتونو په پار وو چې د خوست خلکو دا دوه ځله د خپلې وکیل په توګه ملي شورا ته راولېږله.
په دې غونډه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر استازی هوري سپېڅلې د ساحر شریف بیوګرافي ولوسته او د هغې د تالیف کړیو آثارو نمونې واخیستل.
په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي ښوونځیو تاریخچه د هوتکیانو دورې له پیل نه تر دیارلسو اووم لمریز کال پورې په افغانستان کې د ښځو ښوونه او روزنه په افغانستان کې د ښځو د ښوونې او روزنې تاریخي بهیر سر محقق مرستیال علمی رتبې لپاره په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات اغلی سایر شریف لانان څخه درې کاله د مخه له نورو افغان میرمنو سره په خپل بیساري نوښت سره په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او تر اوسه پورې د یوې متحدې ملاتړې په توګه ورسره ولاړه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشره سوریا پوپل د سایر شریف د لمانځنې د غونډې بله ویناواله وه. سوریا پوپل وویل
در رابطه به خواهر بسیار عزیز و عالی قدر ما جناب سایر جان شریف باید بگویم که سایر جان شریف کسی هستند با شخصیت چند بودی. اینا یک عالم، یک محقق، یک دانشمند هستند. اینا یک مادر با مسئولیت بودند که فرزندان با تربیت و تحصیل کرده تقدیم جامعه کردند. اینا یک فعال اجتماعی و سیاسی بودند و هستند و خوشبختانه حضورشان در پارلمان چنان است که مردم افغانستان فکر میکنه که سایر جان نماینده تمام مردم افغانستان در پارلمان هستند. هر طبعه افغان، هر مشکلی که داشته زمانی که به سایر جان مراجعه کرده اینا مثل از این که کار خودشان باشه کار از اونا را انجام داده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی په خپل وینا کې د زده کوونکو او محصلانو د ستونزو حل کولو ته د سایر شریف خاصه توجه یاد کړه او وی ویل
کله کله زمې د لوړو زده کړو وزارت ته نو سایر جان همیشه ګورم ځوانان ور نراتاو او د دوی ارایز پلاس کې هر ورځ چې د معرف وزارت ته زم نو دې سره یو بسته ارایز ور سره وي نو دا ارایز دې خوښ نه دی د افغانستان د ګور ګور د ځوانانو دي. سایر جان همیشه ډیره پاکه پات شوې ده. دا ډیر یو لوی ویاړ دی د مونګولسي جرګې لپاره. پولیسي جرګې کې غیر حاضرې ډیرې وي. دا هغه د وکیلانو جملې نه ده چې همیشه د خپلې حاضرۍ پابند وه. حکومت الله تب چې دی ته د خدای خدمتګار ورکړل شوی ډیر په ځای دی. مونږ یې حمایه کوو او دوی نه مننه کوو.
له خوست څخه راغلی شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د سایر شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو په ځینو اړخونو رڼا واچوله او هغې ته یې د شعر په ژبه د عقیدت ګلونه وړاندې کړل.
دومره به ووایم چې استاده چې کډواله وه په پېښور کې وه نو زه یې له نوم سره آشنا شوم، د دې له کتابونو سره آشنا شوم، ډېر متاثره شوم د دې له کتابونو نه، له لیکنو نه. بیا استاد د فرهنګیانو په غوښتنه باندې خوست ته دعوت شوه، راغله پوهنتون کې استاد شوه. فکر کوم لومړنی استاد به د خوست شیخ زید پوهنتون، دا ویاړ د دې په برخه ده. نه یوازې استادی دې وکړه بلکې کور په کور وګرځېده. چا چې دوه ټکې زده وه هغه راټولې کړې، ښځې دې ښوونځي فعال کړل، دې ادارې فعالې کړې، دې فرهنګي ټولنې جوړې کړې. د ځلا په نوم جریده دې پیل کړه، زه ورسره مرستیال وم. ځلا اوس شکر لویه ده. د دې کور یو وخت چې د ښځو چارو ریاست فعال نه و، د دې کور داسې و لکه د ښځو چارو ریاست چېرته چې بېوزلې وه، چېرته چې دردېدلې او کړېدلې ښځه وه، هغه د دې کور ته مراجعه کوله. دې به ورسره منډې ترډې کولې. زه یې کور ته ډېر تلم. نو کور کې دا وه، استاد و، بچیانې واړه وو. کله چې استاده کاندید شوه د ولسی جرګې لپاره نو دې ته په رضاکارانه توګه ځوانانو، ښځو، نرو، مشرانو، کشرانو منډې ترډې وکړې. اوس هم ممکن استاده د ډېرو له منډو ترډو خبر هم نه وي. د دې د نورو وکیلانو غوندې پیسې هم نه دي لګېدلې په کمپاین باندې. بالاخره استادې ته یو وړوکی غوندې نظم همدې تصویر کوم ولیکه. نو که ستاسو اجازه وي دا به له تاسو سره شریک کړم. ساحره د سهارونو قافله، ته ژوند ته د رڼو اوبو چینه یې، ته د قام په وچه دښته کې راشنه یې، ته د تږې روح په تنده پوهېدلې، ته د نورو وجودونو غندې نه یې، چې ته نه وې ګلان و خو وږمې نه وې، رباب و خو چا سرکړې نغمې نه وې، ستا د نیمې نړۍ تک تصویر ولاړ و، هسې ژوند و چې په تنې جامې نه وې، ډیوې وې خو په تاکونو کې پرتې وې، سپارې وې په ګردونو کې پرتې وې، وې د لوست او د تفسیر ژبې ګنډلې، معناګانې په لفظونو کې پرتې وې، بس هوسۍ وې له خپل سیوري نه په منډه، له خپل بخت او له خپل ستوري نه په منډه، هیڅ یو لوری د پناه د لوري نه و، زورور نه له کمزوري نه په منډه، ته چې راغلې د نصرت غېږه دې واکړه، لکه مور د شفقت غېږه دې واکړه، دولکۍ دې په لمن کې شوې راټولې، د سپرلي ترنګ نګت غېږه دې واکړه، تا په بې معنا ژوندون کې معنا پکړه، تا د شپې په مړه وجود کې رڼا پکړه، تا د علم ډېوې بلې کور په کور کړې، تا په چپ زړو کې شور پو ابغا پکړه، اوس که خار دی او که کلی دی که کور دی، ستا رون فکر پکې څانګې څانګې خور دی، اوس تنجونو ګونګۍ ژبې دي ګویانې، اوس هر زړه کې ولولې دي بلا شور دی، اوس وږمې دي هر طرف ګلاب ګلاب دی، ستا له فکره زیږېدلی انقلاب دی، اوس دې زړونه د رڼا سمندرونه، چې پرانیسته یې د خدای د مینې باب دی، ساحرې ستا په کاله کې تیارې مشه، د پښتون د نغرې ایرې مړې مشه، ساحرې د سحرونو قافله شي، په باد مناوي ستا د ګوتو ډېوې مشه.
په دې غونډه کې یو شمیر نورو اجتماعي او فرهنګي شخصیتونو هم د سایر شریف په هلو ځلو خبرې وکړې او د ملي غورځنګ له ټولنې مننه وکړه چې د هیواد د یوې خدمتګارې د لمانځلو لپاره غونډه رابللې ده. ویناوالو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، د ښځو د حقونو او د فرهنګ د خدمت په برخه کې او دغه راز د افغانستان د یوې مقننې او د خلکو د حقونو د ملاتړې په حیث د سایر شریف هڅې وستایلې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په تیرو څو کلونو کې د انټرنیټ له عامیدو سره لنډو لیکنو ته تمایل زیات شوی دی. په افغاني ادب کې د دې طرز او تمایل یو سرلاری عبدالله الهام جمالزی دی چې په وروستیو اونیو کې د کیسګۍ په نوم د مینیمال حکایتونو ټولګه له چاپه راووته. دغه کتاب په کابل کې د افغانستان د ژباړې او څېړنې مرکز خپور کړی دی. الهام جمالزی نن سبا په هند کې اوسي. په پراګ کې زموږ همکار صالح محمد صالح د کیسګۍ د ژانر او د الهام جمالزی د خپلو کیسګیو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده.
الهام صاحب، کیسګۍ د ژانر لمخې په ادبیاتو کې یو نوی زیاتونه ده، تاسو یې اوریدونکو ته څنګه تعریفوي؟
په هغه ادبیاتو کې، په هغه ژبو کې چې لیکل شوی دا تر اوسه پورې ما خپل داسې یو تعریف نه دی ورته موندلی چې زما لپاره خپله قانع کوونکی وي. خو په لنډو کې داسې ویلی شم چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې د یو داستان ځایول، یا حتی په یوه جمله کې د یوه داستان ځایول چې د توقع خلاف فکر ته اړیستون کوي پای ولري، مینیمال یا کیسګۍ یا په نور ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې داستانک کلمه ورته کارول شوې ده. داس یو هر ارخیز او معیاري تعریف چې په خپله د کیسګۍ لپاره وجود ولري، فکر کوم تر اوسه پورې ما خپله هم نه دی لیدلی، یو څه به ستونزمنه هم وي، ځکه داسې یو ژانر نه دی چې ډېر لیکل پرې شوي وي، ډېرې څېړنې پرې شوي وي، او یا هم ډېر لیکل شوی وي.
کیسګۍ خپله لنډ فورم دی، باید په لنډو جملو کې تاسو هم یادونه وکړه چې زیات مفهوم ځای سي. په انګریزي کې شایي چې دغه کار زیات اسانه هم وي. په پښتو کې د کلماتو په انتخاب کې څومره دقت پکار دی یا څومره خواري پکار ده چې سړی په لنډو ټکو کې زیات مفهوم راونغړي؟
تقریبا غټ ننګونه هم زما لپاره خپله هم همدا وه. په انګلیسي کې لکه تاسو چې اشاره وکړه، دغه د فلاش فکشن نامه باندې لیکل شوی یا د غوس د ټویټر شبکې لپاره پراخېدو راهیسه په ټویټر فکشن باندې نامه باندې هم د تورته لیکل کیږي. هلته ډیر اسانه وي ځکه یو کلمې سړی داسې کلمې انتخابولی شي چې ګڼه محتوا چاپېرولی شي. په پښتو کې د کلمو انتخاب ډیر زیات مهم دی. په هغه سریزه کې چې انور وفا سمندر زما په کتاب لیکلی کیسهګۍ باندې هم د ده په خبرو کې یوه مهمه خبره هم داده چې په کیسهګۍ کې تر ټولو مهم د کلمو انتخاب دی. او داسې فرم هم نه دی چې یو بل څوک راشي بیا هغه کلمې ایډیټ کړي، ځکه په کیسهګۍ کې د ایډیټ لپاره ځای نه پاتې کیږي. تر ټولو مهم څه د داسې کلمو انتخاب دی چې ډېرې پراخې معناګانې او د هغه منځپانګې سره اړخ لګوونکې پراخې معناګانې را چاپېرونکې کلمې غوره شي. داسې کلمې غوره شي چې هغه واوبدل شي او هغه روانوالی هم له لاسه ور نه کړي.
کیسهګۍ تر دې مخکې اجمل پسرلي او نورو لیکوالو هم لیکلې، خو ستاسو لخوا لیکل شوې کیسهګۍ ډېرې لنډې دي. څه فکر کوئ دغه لنډوالی د مفهوم په رسولو کې ستونزه نه ایجادوي که په دې برخه کې دغه ستونزه زیاته جدي نه ده؟
برداشت داده چې له ناول وروسته لنډ ناولونه راغلي دي او بیا کیسې راغلي دي، لنډې کیسې او له لنډو کیسو را وروسته ډېرې لنډې کیسې راغلي دي چې په انګلیسي کې هغه شارټ شارټ سټوري یا په دری کې داستان کوتاه کوتاه ورته کارول شوې ده. او دغه نه وروسته هم دا فلاش فکشن یا په پښتو کې دا کیسهګۍ یا په دری کې داستانک راغلی دي، دا هم را لنډ شوي دي. حتی کال وړاندې چې ما کوم داستانکونه لوستي دي او کوم فلاش فکشن به لوستي دي یا عربان ورته خصوص شوي دومره لنډ نه و لکه دا اوس چې دي. خو دا بهیر لا روان دی، نور هم لنډېږي. مهم نه دی لنډوالی، مهم څه چې په کیسهګۍ کې مهم دی هغه یوه ډېر مهم حیرانوونکې او له توقع خلاف پایلرون که جمله کارول دی چه اغا یو پراخ مفهوم او یو پراخ معنا او یو پراخ داستان لدان سرولیز دی. فکر کم لندون دیر مطرح نده.
بله. الهام صاحب، خلق نن سبا زیاد بوختی او بوخت زمانه ده، خلق زیادتر دغه لند مطلب او متنون جر الولی. چه فکر کوی چه پاینده که با دغه کیسگی زیاد نسی نور فرمون با ایجاد نسی دیتا ورتا؟
مینیمالیزم دی سبق پاره که سړی لږ پلټه نه وکړي. دغه د 1960 په یاد د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ډېر دا دود شوی دی او تر ډېره پورې د آنلاین پر لیکه لوستوالو د کچ له زیاتوالي سره دغه فورمونه هم ډېره واده کړې. هغه لیکوالو چې پخوا یې لنډې کیسې لیکلې، زه فکر کوم چې که زیات نه وي یا مې مبالغه نه وي کړې، نو تقریبا 50% یې په نورو ژبو کې اوس مینیمال لیکنه کوي. په تېره هم زه د لویدیځوال لیکوال ډېری چې زه په ټویټر یا په نورو ټولنیزو شبکو کې تعقیبوم، کیسه لیکوال دي، مطرح کیسه لیکوال دي، دوی اوس تر ډېره پورې په عادي ورځو کې په عادي وختونو کې د فلاش فکشن لیکي. ویلای شم چې دوی هم قناعت کړی که کاملا دوی د کیسې لیکنې نه کیسهګۍ لیکنې ته نه دي راغلي، خو قناعت یې پرې کړی دی. لوستوال هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او لیکوال یې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، او دا طبیعي خبره ده. دوی بوختیا او د انټرنیټ له اسانتیاوو سره.
ستاسو دا کتاب د کیسهګۍ لومړۍ ټولګه ده چې په پښتو کې چاپېږي. مخکې تر دې چې دغه کیسهګۍ تاسو په ټولګه کې راواخلي، په ټولنیزو شبکو کې مو خپرولی، څنګه واکس لمل د کرکتونکو ادبپوهانو او لوستونکو؟
تقریبا په 2015 کال کې چې ما لومړی کیسهګۍ ولیکله، چون ټولنیز شبکې سره خلک ډېر یعنی ډېر یا به زه ډېر فعال نه وم، تقریبا ډېر هرکلی ونه شو. ما لیکنې هم پرې وکړلې، هغه په بېلابېلو ویبلاګونو کې نشر شولې. خو دوه کاله وړاندې یا درې کاله وړاندې ما په فیسبوک ټولنیزو شبکه کې دا شروع کړلې، واقعا ډېر زیات هرکلی وشو بېلابېلو خلکو، چون دغه فورم د لوستلو دغه ژانر د لوستلو وخت ورسره او حوصله ورسره او بل هغه موضوعات چې د دوی په څلورو ساعت ژوند کې ورسره سر کار و، هغه به موضوعات په کیسه شي و ډیر هرکلی وشو. دا داستان لیکوالو ډیر زیات تشویق کړم، دوی به هم دا ویل چې حتی کېدای شي د یو لنډې کیسې تنده د سړي پر مات شي. حتی ځینې ملګري به ما کتل، ځینې لیکوالان به مې کتل، هغوی به ماته سوژې راکول چې په دغه باندې ولیکئ، په دغه باندې ولیکئ. کله چې ما دا شروع کړلې، ځینو ملګرو سره به ما کومک او همکاري هم کوله. تقریبا لسګونه کسان دي چې کیسهګۍ شروع کړلې لیکلې، او اوس احتمالا په فیسبوک کې له هغه وخت راهیسې سلګونو ته دا شمېر رسېږي. هم ډېرې خپلې کیسهګۍ لیکي په ډېر لډېرو ښو مضامینو او لډېرو ښو موضوعاتو.
تاسو په خپله ټولګه کې د ځینو بهرنیو لیکوالو کیسهګۍ هم راخیستې دي چې ژباړل سوي دي، خلک کولی سي چې هغه کیسهګۍ ستاسو له هغو سره پرتله کړي. لوستونکو څه فرق په دواړو کې وموند، هم د محتوا او هم د جوړښت له مخې؟
زه فکر کوم چې ما ځنې کیسګي د پاولو کویلو راخستی دي. پاولو کویلو فلاش فیکشن لیکلای دي، خلبته غز مال کیسګي سره فرق لري. زه مخفل کیسګي تقریبا تر چې ډېر زیات شوی دي، فکر کوم تر 1500 یا تر 1000 کلمات خو بیخینه دي اوسته کمه به وختي. خو هغه نړیوالو لیکوالو ډیرای وخت دې ته فکر نه دی کړی، یعنی ځان محدود کړی نه دی، دوی اوږدې هم لیکلي دي. خو یو فرق بیا طبیعي ده چې وي، یو خو په د تفکر او د هغه طرزدید ټولنې ته او مسایلو ته په هغه کې فرق وي. دوی زما له قلم لیکلې کیسګۍ ډېرې ځکه خوښې کړي دي چې ما هغه موضوع لیکلي دي چې افغانانو په ورځني ژوند کې ورسره سروکار دی، یا سروکار و پخوا او یا ورسره سروکار کیدونکی دی. یو داس چا له ذهنه راوتلي مطالب دوی ډېر خوښوي چې هغه په ټولنه کې ورسره اوسېدلی دی. خو ما چې ډېره هڅه کړې ده له مینیمال لیکنې او له ډېر لنډ لیکنې سره د دوی د آشنا کولو په خاطر ما د هغوی نمونې هم را اخیستې دي، تر څو پرې وپوهېږي چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې څه رقم کېدای شي چې سړی غټه محتوا ځای پر ځای کړي.
الهام صاحب، تاسې خپله په خپل شخصي نظر ښه کیسګۍ کومه یوه ګڼئ؟
هغه کیسګۍ چې داسې یوه موضوع یې په نښه کړې وي چې د هغې د بیان لپاره ډېره زیاته تنده موجوده وي، ډېر خلک ورته تیږي وي، یا یې اړتیا ډېره وي چې بیان شي، چې هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي. یعنی داسې یو پای درلودلی وي چې اوریدونکی هم فکر کولو ته اړ باسي او هم پیغام ولېږدوي او هم له هغه سره په ذهن کې دغه کیسګۍ د دوام لپاره انځورونه خلق کړی. فکر کوم تر ټولو زه فکر کوم دغسې یو معیار د ښې کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي، همیشه چې خپله لیکم.
اوریدونکي غواړي چې ستاسو یوه یا دوې کیسګۍ واوري، که چیرې تاسې ورته ولولئ.
دا لومړی د آدمی په نامه ده، یعنی د هوډ نشوالی. دا 15 کال دی چې وخت نا وخت را ته د بحث پای کې وایي، بس دا مې وروستی سیګریټ دی. بله، د هدفي په نامه ده، یعنی چې هدف نه لوي چا سره. ټول ورک شول تکی تکی تکی، ځکه نه پوهېدل چېرته دي. بله، د غل په نامه ده. دا د خپلې موضوع ته خلکو په بېلابېلو نظرونو کتلي، خو ما له یوې بلې زاویې ورته کتلي. غل مور یې څوله شپه ورته انتظار وه، خو زوی یې رانغی. غل
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی ولولي.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د گرمی موسم و د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو، سیوری ته کیناست. دی نه پوهېده چې دا جادویی ونه ده او دا کمال پکیشته چې ورلند ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښیږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول، کاشکې یو پوست پالنګ وای او ورباندې غځېدلی وای. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وای خوند به کړی و. د سترګو په رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډېر وږی و ګیډه ښه مړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دی یې وخوړ. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویل، زموږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړه فکرونو ته مو هم د عمل جامه وراغوندي.
خپل وطنه ګل وطنه د هغه کتاب نوم دی چې د متلونو اتیا کیسې پکې لوستلای شي. دغه کتاب چې عبدالنافع همت مؤلف دی، په دې ورستو یو ورځو کې په کندهار کې علامه رشاد خبرندوی ټولنی په 144 مخونو کې چاپ کړای دی. له عبدالنافع همت سره د دې کتاب د متلونو د کیسو د ژانر او په دې برخه کې په پښتو کې د شبي کار په باره کې د مفصل مرکې د اوریدو بلنه درکو.
ځینې پیښې داسې چې دغه څه خلکو لنډیز جوړ کړي، یعنی دغه دا ټولې کیسې د داستان منطقې راخستی په یوه لنډه جمله کې ځای کړي چې دې ته موږ متل ویلی سو. نو کله چې خلک دغه متلونه په مجلسو کې د خپلو منطقو د پخوالي لپاره وایي، نو بیا هغه وخت شو ویل چې کله کیسه ورته معلوموي. متل او په متل پورې تړلې کیسه دا د شفاهي ادبیاتو یو برخه ده چې په ولسي ادب پورې اړه لري.
ګټه خو به یو دی چې هغه د متل په مفهوم به سړی سم پوه سي کې کیسه هم ځای دی متل، چې دا متل تر څه پورې سوی دی، په کومې کیسې پورې سوی دی. بل په خپله دا قصه هم خوندورې که څنګه ده؟
فکر کوم چې متل خپل ځای لري. خو اصلا دا کیسه خوندوره ده، یعنی دا معنا چې مخکې کیسه زیږېدلې ده بیا وروسته متل زیږېدلې دي. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي، که چیرې شاته کیسه نه وای نو متل به تر موږ پورې نه وای رارسېدلی. په مجموع کې ویلی سو چې زموږ نالیکلي تاریخونه په کیسو کې خوندي دي، خو سړی تاریخ ورته نسي ویلی ځکه چې ټاکلي مکان او زمان یې نه دی معلوم. خو بیا هم په څېړنو کې زموږ سره مرسته کوي، یعنی زموږ پخوانۍ پیژې د ولس په ژبه خوندي سوي.
او بل دې چې په څېړنو کې مرسته کوي، په خپله قصه خوند لري، شایست لري، دا شایست خپله یو ارزش دی. ښاغلی همت، د دې لپاره چې دغه د متلونو د کیسو ژانر اوریدونکي لاش وپیژني او د دې لپاره چې ساسې له کار سره هم بلد سي، کېدای سي تر نور بحث له مخه د متلونو یوه کیسه ولولئ له دې خپل کتابه.
په دواړو سترګو دا یوه کیسه ده چې وایي: له مرګه تښتېدم پر آدم خور ولګېدم.
شاید دې متل کې ساده نه
بلې و. دا وایي چې د یوې ښځې مېړه مړ سو او یو کوچنی یتیم زوی ورپاته سو. څرنګه چې دا ډېره بې وزله وه، نو خپل یتیم زوی به په ډېرو خواریو او تکلیفونو رالوی کړ. پر کونډې خپل زوی دومره ګران و چې زړه یې ورسره ډوبېده. څرنګه چې د مېړه د مرګ له امله په ژوند کې ډېرې سړې او تودې لیدلې وې، اوس ډېره بېره ده چې داسې نوي زوی یې مړ سي او دا بېچاره بیا یوازې پاتې سي. کله چې به یې زوی له کوره ووت، نو دې به تر هغه مهاله پورې د کور دروازې د سترګې نیولې وې چې زوی به یې بېرته راته. هر وخت چې به په کلي کې څوک مړ سو، نو دې ته به خپل زوی ورپه یاد سو، چې له دې سره به یې په زړه بېره ننوته. ویل که داسې ورځ راغله چې زما زوی مړ سي، نو زه به لیونۍ سم. هغه چې له ځان سره یې داسې فیصله وکړه چې باید یو داسې ځای ته کډه سي چې هلته مرګ نه وي. نور نه پوهېده چې چیرې به مرګ وي او چیرې به نه وي. داسې فکر یې وکړ چې که هر ځای اجرا نه وه، نو هلته به مرګ نه وي. ورسته دا خبره له زوی سره هم شریک کړه. زوی یې که څه هم پوهېده چې له مرګ تېښته نسته، خو د مور خبرې په مځکه نه سوای اچولی او په کډه کولو به راضي سو. هغه و چې مور او زوی دواړه یوې نامعلومې خوا ته سفر پیل کړ. هر کلي ته چې به ورسېدل، نو پر کلي شاوخوا به راوګرځېدل. کله چې به یې هدیره ولیده، نو بېرته به یې خپل سفر ته دوام ورکړ. په میاشتو میاشتو یې سفر وکړ، تر ډېر غرونو او ځنګلونو واوښتل. په سفر کې یې ډېرې سړې او تودې ولیدې. یوه ورځ پر یوه داسې کلي پیښ شول چې هدیره یې نه درلوده. کونډې او زوی یې بیره دي چې د هدیرې په باب له کلیوالو څخه پوښتنه وکړي، په کلي کې یې کډه واړول. یو څه وخت وروسته د کونډې زوی ناروغه سو. په دې وخت کې د ګاونډي یوه ښځه په کوم شي پسې د کونډې کور ته راغله. کله چې یې د کونډې زوی ولید چې په ځای کې پروت دی، نو پوښتنه یې وکړه چې زوی دې ولې پروت دی. کونډې ورته وویل چې ناروغه دی. د ګاونډي ښځه چې دا خبره واورېده، نو سمدلاسه له کوره ووته. کونډه پوه نه شوه چې دا ښځه ولې سمدلاسه له کوره ووته. یوه شیبه وروسته د کور دروازه وټکېده. کونډه چې ورغله، نو ګوري چې څو نفر چړې په لاس ولاړ دي. کونډې ورته وویل چې څه خبره ده. خلکو ورته وویل چې موږ خبر سوي چې ستا زوی ناجوړ دی. موږ ویل چې ژر یې حلال کړو، داسې نه وي چې ډنګر سي. کونډه د زوی پر ناروغۍ ناګاره سوه. هغه ته یې وویل چې زما زوی نه دی ناجوړه، که باور نه کوي نو زه به یې راوغواړم، تاسې په خپلو سترګو ووینئ. خلکو ویل سمه ده، ور سره خبرې کړه. کونډه په ورختایي راغله او زوی ته یې وویل چې اوس به څه کوو، تا خو د سړخورو کلی دی. څو نفر ادم خواره راغلي دي چې تا حلال کړي. د کونډې زوی چې دا کیسه واورېده، نو مور ته یې وویل چې ته غم مه کوه، زما یې چاره زده ده. ځوان سمدلاسه راغی او په خندا یې سړخورو ته وویل چې زه روغ رمټ یم، هسې ټوکې مې درسره کولې. که باور نه کوئ، نو په تاسو کې چاریو په غېږ راځي، زه غېږه ورسره باسم. ادم خروج دا خبر وورد نو بیرته خپل قوروت ولاړ. په دې وخت کې کندی لزان سره په خوښنی وویل لمرګ تشتیدم پر ادم خور ولګیدم.
شغله همت ما هم په ژوند کې خلکو نه د متلونو کیسې اورېدلې دي، ډېرې مې اورېدلې دي. یو دوه درې منفي تمایلات مې پکې لیدلې دي په دغو قصو کې، یا ډېر خشونت یې پکې هغه قصه کې، لکه په دې کې قتل و انسان او خوراک و دا، یا پکې غلا ډېرې او یا پکې پوچی خبری. دغه درې تمایل ما پکې لیدلې دي، زړه یې را تنګ کړی دی. څنګه تاسو چې د متلونو کیسې ټولولې، په اجتماعي لحاظ دې کوم تمایل په قصو کې ډېر ولیدو؟ اوس په دغه کې تشدد ډېر دی.
ما ټولې تقریبا 900 کیسې راټولې کړلې او د دې 900 کیسو څخه مې اتیا بیا غوره کړې. نورې پاتې په سوونو کیسې مې ذکر راغونډې نه کړې چې یو خو به نورو کتابو کې راغلې وي یا یې منفي پیغامونه درلوده. په مجموع کې هغه خلکو چې انتباه یې هغه پیغام ځینې اخیستی هغه ښه پیغام نه و، لکه تاسو چې وویل خلک یې د تاوتریخوالي خواته کشوله، یا د ځینو سیمو سپکاوی په هغه کیسه و، یا د ځینو قبیلو سپکاوی په هغه کیسه و، یا یې ژبه سمه ژبه نه وه، یعنې د ویلو ژبه نه وه، بې ادبه ژبه په هغه کې کارول شوې وه. نو که هغه ژبه مې سموارې دا مانا چې په فولکلور کې به دې ګوتې والی، بیا به یو مصنوعي کیسه به مو راخیستلی. نو که مې راخیستلی هغه به د ویلو نه وای. نو ما دا کیسې د څو اړخ مې ورته وکړه، دا مې راغونډې کړې. یو هغه کیسې چې کرکټرونه یې حیوانان وه، چې دا به ما ول د ماشومانو لپاره به جالب وي، په هغه کې تخیل و. مثلا په هغه کې ګیدړ خبرې کوي، په هغه کې زمری خبرې کوي، په هغه کې دیوال خبرې کوي، په هغه کې ونه خبرې کوي، په هغه کې نور غیر ساکش موجودات خبرې کوي. او د دوه کیسو پیغامونه د انسانانو لپاره و، قسم کرکټرونه یې حیوانان وه. دا مې د لوړ تخیل په خاطر باندې د جره لپاره چې ماشومان یې خوښ کړي، مې دا کیسې مې په دې کې خوښ کړلې. بل ډله هغه کیسې وي چې هغه په هغه کې زموږ د ټولنې هغه ناخوالې وي چې هغه په ښځو پورې اړه لري، یعنې پر ښځو باندې ظلم تاوتریخوالی. دا بله کټګوري کیسې وي. بل هغه کیسې دي چې هغه زموږ د تاریخي روایاتو سره اړخ لګي. د مثال په ډول په دې کې د احمدشاه بابا د مور د زرغونیانه هغه وصیت دی چې کله احمدشاه بابا غوښتل د کندهار په ښار باندې دیوار راوګرځي، بیا دې ورته ویلي چې زویه وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالو. یا مثلا په کندهار کې یو ډیر عادل قاضي تیر شوی و چې قاضي غلام به یې باله، د ده د ژوند سره یې واقع ساتل دي، چې دا واقع کیسه د لاس په لاس تر موږ پورې را رسېدلې ده. نو بیا مې دا 900 کیسو څخه اتیا کیسې خوښې کړلې. دا اتیا کیسې چې اوس کتاب یې زموږ مخته پروت دی، دا هغه کیسې دي چې ما یو خو د خوند په خاطر مې خوښې کړې دي، بل هغه کیسې دي چې د پیغام په خاطر مې خوښې کړې دي، او بل هغه کیسې دي چې په هغو کې ځینې داسې ټکي لغاتونه خوندي دي، یا د ځینو سیمو نومونه خوندي دي، یا مثلا زموږ د ځینو پیښو نومونه خوندي دي. مثلا یو متل ورو چې توپ بې طریقه نه راګرځي، چې دا زموږ د قبیلې یو یادونه پکې شوې ده، او د انګریزانو د وخت یو تاریخي حماسه ده، یو پیښه په دې کې راغلې ده.
کدی ارواشاد استاد نوري ملي هندار الولې، نو داسې فکر به کوي چې یو چا خبرې کړې دي، یو نکلچی خبرې کړې دي او د ټایپ کړې دي، او بیا هو به هو راخیستې دي او لیکلې دي. هغه د ولسي ژبې ځانګړنې پکې خورا زیاتې دي. خو دغه حکایت چې تاسو راته ولوست، دا بیا تر ډېره حده د نافع همت نثر ته ورته نه وو، ته د ولس ژبې ته پکې توجه ډېره کړې ده او که دې کمه کړې ده؟
ما د ولس ژبې ته ډېره توجه کړې ده، یعنې هڅه مې کړې ده چې هغه ټکي لغاتونه، هغه ترکیبونه چې ولس یې کاروي، چې کټ مټې وکارو. یعنی د راوی انداز، لکه موږ چې کله په مجلس کې د سپین سرو او د سپینورو څخه کیسه اورو، د راوی انداز مې ساتلی دي. خو د عوامو په کلام کې، د عوامو په ژبه کې ساده والی یې، خو هغه صراحت چې ورته وایو هغه پکښه نه وي. په دې معنا چې ډېر تکرار یې په هغه کې، بې ضرورت تکرار یې. یعنی یوه کیسه که یو لسي سړی تا ته کوي، هغه کیسه که چیرې ته په دقت باندې ولیکې، ممکن هغه به یوه سفره سي، خو یو لسي سړی به تا ته درې مخه به سي. نو ما دونه لاس پک شولې دي چې د تکرار مخه ونیسم، یا هغه لغاتونه چې هغه رکیک دي، هغه بې خوند دي، یعنی په مجلس کې بې ادب بلل کېږي، هغه لغاتونه زه جواب سم ځینې لیرې کوم. نو نور مې د سې شوري مې هڅه کړې ده چې لکه ملی انداره باندې د ولس په جبه باندې یوازې د ګرامر په برخه کې مامور سره د ګرامر باید جوړي
شغله همت د فولکلور پیسې کې بلکې شي چې به تر داده او بلکې هغه اکیډمیک طرز داده چې منبع وشه نقل دی ووریدو فرزن د دې لچا ووریدو هغه لوسې وکنه لوسې او څو وخت دی ووریدو چیرې دی ووریدو دغه شاین هم دی ورسره را اخلي خو په پښتو کې چې د متلونو د کیسو کوم کتابونه چاپ شوی دي چې ما یادیږي ما دا شی پکې نه دی لیدلی څنګه دغه شی هم سره په کارو کنه
ما دا کار کړی دی یعنی ما چې دا کار را شروع کړی دی هدف مې دا و چې د فولکلور راټولول نړیوال معیارونه اکیډمیک معیارونه په
دې کتاب کې د حواله ست
دی په دې کتاب کې مطلق حواله ست یعنی دا کتاب د متلونو د نور کیسو سره تفاوت دا دی چې خو په دې کې تکرار کې سي نهسته نو یو تفاوت دا دی چې دا هغه کسی چې اکثره متلونه یې منځ سبت شوی پیسو کتاب کې راغلي متلونه نه ودی او دا کسی منو ودی بل ځانګړنه دا ده چې د هر چا څخه چې می د متل کیسه ورېدلې ده مکان او زمان می دواړه په نظر کې نیولې دي
راوی دی هم په نظر کې نیولې
دي یعنی لیکلې می چې دا کیسه می د احمد څخه د کندهار په ارغنده په پلان کې لیکي په مجلس کې په دغه تاریخ په دوغنه بجو باندې ورېدلې ده بیا می د اعلان معرفي کړې دي چې څوک دی د مامور دی د بسګر دی د بیسواد دی باسواد دی یو لړ ژوند لیکي په شکر سره ستا بل راوی چې د اکثر ما په ډیره رسولې ده دغه وسایل می ذکر کړی دي آیا د ایمیل د لارې سره لیږل په ټلیفون کې راته ویل ده لیکلی می چې په ټلیفون کې راته ویل ده په مجلس کې می اوریدل ده دا می لیکلی دي ورسره چې په مجلس کې یا په ایمیل کې را لیږل ده یا د فیسبوک کې می راخسته ده او تر اوسه داس کې سبدي کتاب کې نه درخه چې هغه په بل کتاب کې راغلي
شغله همت ما چې کله د متلونو کې څه اوریدل دي یو بل چې تم پام سوي دي کله دی و متل و کیسه یې خو یو ځای یو رنګه کیسه اوري بل ځای بیا په یو څه تفاوت بل رنګ اوري البته د فولکلور پوهانو په نظر دغه هر باندې خپل اهمیت لري څنګه تاسو کې هغه حکایت په یو څه بل باندې هم اوریدل دی بیا مو هم نه دی سبت کړي
سبت کړي مې دي مثلا جنگ سور سو مری توت سو دا متل دریک سی لري یو کیسه یالم ګول سره خاص خپل کتاب کې یو یا بول خل زلان لا خاص یده خو ما چې کوم کیسه سره خاص یده دا د کونړ ورژن دی یعنی دا هغه کیسه ده چې په کونړ کې ویل کیږي او عالم ګول سره خاص یو هغه هغه ورژن چې د لوګر په ولایت کې ویل کیدله او هغه ابو الخزلان چې هغه کوم کیسه راخص یو هغه په کوټو په کندهار کې ویل کېدل نو ما هڅه کړل چې هغه د نورو نسخو یادونه وکم د نورو ورژن یادونه وکم خو هغه کیسه ما راخص یو چې هغه تر اوسه په نور کتابو کې نه وښندل
شغله همت د متلونو د کیسو تر ټولو ورستای کتاب خدای ستاسي دی او تر تاسو لږ لمخه د سحر صاحب کتابو ډیر په خوانه چې البته ما یادې شي نو نور به همي شغله پتنګ د فولکلور یو کتاب ټول کړی وو د داوود خان مرحوم په جمهوریت کې چاپ شوی کتاب دی په هغه کې و برخه د متلونو کیسو ته هم بیلبه په دې کې خو نور کتابونه هم صدا د دوا د ارواشاد ځلان مرحوم په کوټه کې چاپ کړی وو دغه د متلونو کیسې به د آجی محمد ولی چې په هغه وخت کې ځانته محمد ولی ویل او اوس ځانته اجی محمد ولی وای دغه کتابو په دې کې نور کتابونه هم یو څو اړیدونکو ته د ژانر په څیر کې نور تالیفات او سوي کار معرفي کوي
په دې باره کې خو ډیر کار سوي دي بول خرزران په کتابي باندې د اول زل د پاره یعنی په کتابي باندې هغه داسې کتاب چې واځي د متلونو کیسې یا د متلونو په باره کې معلومات هم دي دوا ټکو دور باندې کار کړی دي او بیا دا غوړسته په کوټه کې بیا اجول محمد ور باندې کار کړی دی بیا ورسره د موسا خان شنواری په نوم سره ډیر یو ډبل کتاب دی تقریبا 300 مخه ډیر کسی دی په پېښور کې چاپ شوی دی دا غوړسته لمګل سر کتاب دی خبره تر خبره یی دی دا نوم دی دا په کابل کې چاپ شوی دی بیا یو دوی د میاشت مخکې په پېښور کې یو بل کتاب هم چاپ شوی دی مترو چې اوس زما څخه نوم یې دی ترغه مخکې مالباته په دې ساحه کې کار سوې دي لکه تاسو چې د پتنګ یادونه وکړه دغه سی یو بل سپینجر لیکوال دی علوم اکاډمي کې د زرمتی په نوم سره هغه په کابل مجله کې تقریبا د زهر شابه دور کې کار ور باندې کړی وو خو د متلونو د کیسو په اکاډمي کې میتودونه باندې یعنی د اکاډمیک میتود د مخې د کیسې نه ورټولې سوي هغه به دې معنا چې دراوی هغه ژوندلیک نه ور سره. کله چې موږ وایو چې د متلونو کیسې فولکلور دی او فولکلور د ولس مال دی او خپل ولس سرچینه ده د فولکلور، دا ولس یو ګونګه خبره ده. سړی باید پوه سي چې په ولس کې دا کیسه د چا څخه واورېده، د نر څخه که د ښځې څخه، د بېسواده څخه که د باسواده څخه، د لویو څخه که د کوچني څخه، د کلیوال څخه که د ښاري سړي څخه، د احمد څخه که د محمود څخه. نو
په کوم ځای کې په کوم وخت کې ښاغلی همت د دې متلونو کیسې چې ما لوستي دي، محققانو چې راټولې کړې دي، څېړونکو تاسې ځینې ستونزې یادې کړې دي، دې ټولونو یو دو نورو ستونزو ته هم زما پام سوي دي. البته پوهېږم نه چې دا ستونزه ده او که نه، د شک تر حده یو خبره ده. ځینې وخت مې داسې یو احساس کړی دی چې دغه حکایت خو ستا، خو له دې حکایته لیکوال خپله یو معنی اخیستې ده، بیا ویلي دي چې دا متل دی. یعنی متل نه دی خو راټولونکي خپله په هغه کې هغه یو تر ټولو برجسته جمله چې ده، هغه جمله چې هغه د حکایت معنا ورسره تړلې ده، هغه جمله چې د حکایت پیغام دی پکې، هغه لکه متل داسې راخیستې ده. کله کله دا شک را پیدا شوی دی، کله کله بیا یو بل شک را پیدا شوی دی چې څېړونکي متل اورېدلی دی او بیا فکر کړی دی چې باید دغسې یوه کیسه ولري. نو څنګه دغسې دوه منفي او ناوړه شکونه تا ته هم کله پیدا شوي دي که نه؟
ما ته بېخي را پیدا شوي دي، ځکه خو ما احتیاط کړی دی چې یو متل او یوه کیسه لاقل د درو سیمو او د درو راویانو څخه واورم، بیا د دې ترمنځ مقایسه وکړم چې په رښتیا سره هغه څه چې زه یې فرضیه ګڼم او داسې فکر کوم چې دا به متل وي، آیا دا متل دی که نه، او بیا دې ته ګورم چې آیا خلک یې د متل پر ځای کاروي که نه. کله چې په یو مجلس کې دا اورېدلی ده، بیا مې په بل مجلس کې یا خپله ما ویلی دي دا متل مې ویلی دي، بیا مې د خلکو غبرګون عکس العمل کتلی دي چې آیا دوی هم راسره مني که نه چې دا متل دی. یا مې د سپین ږیري څخه پوښتنه کړې چې اکا دغه متل خلک داسې وایي، د دې متل شاته څه کیسه پرته ده؟ بیا هغه سپین ږیري چې سواد نه لري هغه یې وایي.
ښاغلی همت، د حسن ختام لپاره به له دې خپل کتابه د متلونو د کیسو له کتابه یو بل حکایت هم ولولې، خو تر هغه لمخه یوه پوښتنه کوم، بیا به حکایت ولولې. تاسې ویل چې ما په سلګونو حکایتونه راټول کړي دي، د متلونو کیسې مې راټولې کړي دي، البته په مختلفو دلایلو مې چاڼ پکې کړی دی، ځینې پوچې وې، ځینو نور عیبونه درلودل، ځینو پیغام صحیح نه و، پر حال دا خو به یي. خو آیا هغه څوک چې فولکلور ته خدمت کوي، یو ځوان به شاید په کلي کې علاقه لري چې په خپل کلي کې د متلونو کیسې راټولې کړي، هغه ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې کومې شی پې ولګېږي هغه راټولې کړي؟ او که نه، د علم تقاضا خو دا ده چې که ښه یي که بد یي، که پوچې یي که پوچینه یي، ټولې دې راټولې کړي او خوندي دې کړي.
ما ځکه دا پوچې کیسې نه کړه راټولې چې دا زه د کتاب په بڼه باندې چاپوم او دا بیرته ولس ته ورځي، او ولس که څه پوچ خبرې کوي، پوچې کیسې کوي، نو بیا په کتاب کې پوچ خبرې بیا نه خوښېږي. دا د ولس خو یو عادت دی، که د ولس چیرې په کتابو کې دا پوچ خبرې خوښېدلې، ما به هغه د خلکو د خولې دا پوچ خبرې بیرته راخیستې.
ټولول خو پکار دي،
ټولول یې پکار دي.
احمد صاحب، کېدی شي چې د حسن ختام لپاره اوس یو بل حکایت هم ولولې؟
په دواړو سترګو. دا یو متل دی چې د لنډۍ په فورم کې ویل شوی دی. هغه وایي چې و دیوانه بابا ته ولاړ سه، هازوره ور دی سوار پر لار قبلوینه. وایي چې یو هلک پر یوې نجلۍ مین و، نجلۍ ته چې هر څومره مرکې ور واستولې، مور او پلار یې نه ورکوله، خو سر ته یې ډېرې ننواتې او زارۍ وکړې، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. خو سر یې ویل خدای یو مالګه تروې دي که لور درکم. اخره هلک ناچاره سو کور او تعویزونو ته یې مخه وکړه. اخر یو چا ورته وویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر رسینده پیر دی، هیڅوک خالي لاس نه پرېږدي، ډېر مینان ورځي او سوالونه یې قبلېږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د دیوانه بابا د زیارت خواته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لاره کې یو بل ځوان ولید چې هغه هم د دیوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنه ځینې وکړه چې د څه لپاره دیوانه بابا ته ځې؟ هغه وویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار یې نه راکوي. ده ورته وویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار نازوانه نه راکوي. ما ویل دیوانه بابا ته به ورسم، کېدای شي چې هلته مې خدای د دیوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لاره کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته یې د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه دي، یوه نجلۍ د یوه او بل نجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته وویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟ دا فیصله خو زما ستا په لاس کې ده، ته ماته خپله خور راکړه او زه به خپله خور تا ته درکړم. دا خبره دواړه ومنله او بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور او پلار قانع کړل. مرکې راغلې او دواړو نجونو ستن او تارې یوړل. خلک حیران شول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسې مور او پلار خو اول په دې کار نه و راځي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کښېښول؟ هلکانو د جوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین شو او د نجلۍ پلار او مور به نه راضي کېدل، نو خلکو به مین ته وویل چې د جوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر لوی پیر دی، هیڅ یو مین تش لاس نه ایله کوي، اندا چې په لاره کې یې هم مراد ور پوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله مینه یعنی معشوقه نه ورسېدله، نو خلکو به دا لنډۍ ورته ویله: و جوانه بابا ته ولاړ سه، هازوره ور دی سوال پر لاره قبلوینه.